وخت سهار لس بجې زموږ غږ د مشال رادیو ناوري اوریدونکو په روانه خبرونه کې زنه جیب امیر ساسو کوربه په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې را سره د پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه دي او په دویمه نیمای کې دوه نس پروګرامونه لرو روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دا هر څه په دې یو سات کې لمک سره اوریدل شي دا اوریدو لپاره را سره تم شي خو په سر کې خبرونه اورو انیس اجمل په سټوډیو کې را سره ده مایک هغه ته سپارم
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای سی پیک پروژه به د کار روزګار او سرمایه کاری نوی موقعی پیدا کړي نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي او په عراق کې پر ناوخته په چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غني موقع پیدا کړي نوموړي نن د چین په شنګای ښار کې د درامدادو نمایش پرانست غونډې ته ویل چې د سیپیک پروژې له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې کمې شي او د سرمایه کاری نورې لارې چارې به پیدا شي هغه ویل زه د چین ولسمشر حکومت د دومره ښې میلمستیا مننه کوم د اکسپو به د نږدې ملګرو هیوادونو ترمنځ ته وړیا تجارت د منافع په برخه کې مرسته وکړي په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جنپینګ د درامدادو نړیوال نمایش پرانست غونډې ته ویل باید هیوادونه خپل منسي اختلافات پریږدي او همکاري زیاته کړي نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا غونډه به د مازیګر په 500 بجو پیلېږي او پکې به په قومي او نړیوالو چارو خبرې کیږي ټاکل شوې سبا له د سینټ غونډه هم د ماسپخین په 2:30 بجې پیل شي د مرکزی او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي د افغان ولسمشر له دفتره بیګا پخپور شوی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی او الیس ویلز د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د غیزو په سرنګوالي بحث وکړ په بیان کې راغلی د افغانستان د اقتصاد ښه کولو په برخه کې د دې ناستې نتایج به زر له خلکو سره شریک کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په 13 ولایتونو کې د پولیو ضد مهم پیلوي دا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 5 میلیون او 3 لک ماشومانو ته واکسین ورکړل شي د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر میرجان راسخ پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړ ختمولو لپاره هڅې روانې دي
د دې کمپاین مخه دا ده چې 5.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي
د عامی روغتیا وزارت وایي د 2013 کال لپاره په هلمند کندهار روزګان کونړ نورستان او ننګرهار کې د پولیو 19 پیښې رپورټ شوې دي د افغانستان په شمال کې د افغان پوز چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي په شمال کې د امنیتي ځواکونو ویان ډګرمن حنیف رضایی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا مهال د بغلان په ډنغوري سیمه کې هوایي ځمکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې 4 وسلوال وژل شوي دي ډګرمن رضایی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اغنلس وسلوال وشلی دي چې په یوې لری پرتی ساراته د مذهبي مراسمو لپاره پدلونکو عیسویانو د برید کولو ګمان کیږي د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي امنیتي ځواکونه په مرکزی مینیا سبی لویدیس لورتا په سارا کې د وسلوالو پټن ځایونو لټون کړي دي دا غسیمه ده چې پکې د نومبر په 2مه په برید کې وته نوشل شو او 19 سخمن شوی وو وزارت زیاتوي د لټون وروسته د وسلوالو امنیتي ځواکونه ترمنځ نخته وشوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې په اړه سنې دی ویلي داعش د پیښې ذمهواري منلې ده په اپریل میاشت کې هم د مصر پوځي عدالت د کاپټیک عیسویانو په چرچونو د دریو خونړیو بریدونو شپږ 13 تورنو کسانو ته د مرګ سزا واوروله د دې بریدونو ذمهواري هم داعش منلې وه د عراق چارواکي وای د بغداد په زیاتره شیامیشتو سیمو کې پرون د چاودنو د یوې لړۍ په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. د بریدونو سیمواري داعش منلې ده. د چاودنو په ذریعه زیاتره د اهل تشیو ضلې صدر خار او خادمیا په نښه شوي دي. په صدر خار کې د ملیشو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر زیات پلویان دي. چارواکي وایي د بغداد په شمال کې پیدین سیمه کې له یو بس سټاپ سره نږدې چاودنې دوه تنه وشلي او شپږ یې زخمیان کړي دي. په 2006 او 2007 کلونو کې په عراق کې د سنی او شیعه فرقو ترمنځ په فرقیز تنوع کې زیاتوالی راغلی و، خو تیر کال د عراق حکومت داعش ته د ماتې ورکولو وروسته په بریدونو کې زیات کمی راغلی دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه دی چې ایران به خپل ایټمی پروګرام بیا پیل نه کړي. مایک پومپیو دا خبرې پرون په داسې وخت کې وکړې چې واشنگټن د تازه بندیزونو یوه لړۍ چې تر ټولو پراخه بلل شوې د ایران په تیلو مالی چارو لګوي. امریکا د روان کال په مه میاشت کې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو له موافقې ووته او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو هیوادونو د دې موافقې اصلیت تر پخو لاندې کوي. د خبرونو پای
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به د دغه رپورټونو تفصیل وره. په چین کې د وزیر اعظم عمران خان د سرګرمیو حال درکو. ایف آئی اے خیبر پختونخوا کې هم د بینومه جالی اکاؤنٹونو سرک لگاولې. بینومه جالی اکاؤنٹونه سوی
کو د بل چا په نوم اکاؤنٹ کولاو کی او په خپل په کې پیسې اچي د بل چا د خطو کی او پیسې اچي یا د خطو کی او پیسې روبا سي د نامه اکاؤنٹ سي.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د سغدریز اسلامي ډلې سره د مظاهرو د ختمولو لپاره په شوی حکومتي تړون اعتراض لري. د شمالي وزیرستان څخه برمل ته کډه شوی خلک بیا هم خپل ستونزې جاړي. کله سره پاتې شوی نو په دویم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو چې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار نومېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې هیواد د تجارت او پانګې اچونې لپاره په یو ګټور او رقابتي هیواد باندې بدل کړي. نوموړي دغه څرګندونې نن د چین په شانګای کې د نړیوالې تجارتي غونډې پر مهال وکړې. عمران خان د چین د ولسمشر ستاینه وکړه چې د ده په وینا ویلي و د پاکستان په لوري به تل خپلې دروازې پرانیستې ساتي. د پاکستان وزیر اعظم د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه هم څرګندونې وکړې او دا پروژه د چین او پاکستان تر څنګ د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم ګټور او بللا. نور تفصیل ده انیسا اجمل نه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د چین په شنګای ښار کې د درامداتو نندارتون یا اکسپو پرانست غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار ګڼې موکې او د سرمایه کاری نورې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې موقع زیاته کړه
As the Belt and Road Initiative gives shape to a global community of shared interests
لکه څنګه چې دی وی کړی یو لارې پروژه شریکه ګټو ته یو شکل ورکوي. د چین لخوا جوړ شوی دانندرتون به د وړیا تجارت د منافع په برخه کې لنګدو ملګرو اقتصادي هوادونو سره مرسته وکړي.
عمران خان غونډې ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي پروژه به نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو هوادونو هم مثبته اغیز وکړي. هغه ویل چې د سی پیک پروژې له لارې به د چین او پاکستان ترمنځ فاصلې کمې شي.
CPEC shall cut distances and costs.
د چین پاکستان اقتصادي پروژه به فاصله او خرچونه کم کړي. CPEC پروژه یو داسې میکانیزم دی چې د منځني ختیځ، مرکزی او جنوبي ایشیا په ګډون به بیلابیل سیمې لا نورې له یو بل سره نږدې کړي.
خبریال او کارپو طاهر خان وای د وزیر اعظم عمران خان چین ته د اوسنی سفر ته تجارت په برخه کې ډیر ارزښت لري.
دا د نمایښ کې وګوره مهم څه کېدای دی چې دا چین اول نمایښ خېدی چې دا چین ته د نورو ملکونو نه چې کومه درآمدات دي دا دغه موضوع دی. دا امپورت اکسپورت وي ځکه چې په دې کې پاکستان بدل دا ګیره او د پاکستان او چین په تجارت کې ډیر زیات فرق دی. پاکستان لکه اکسپورت چین ته ډیر زیات کم دی او خلک ګلیم کې تاجران سره چې موږ ته وینو هغه وي چې چین خپل سامان او نور هیوادونو ته پاکستان طریقې باندې خوشاله وي خو کله چې د پاکستان شان چین ته راځي بیا چینایان باغې باندې خوشاله نه وي. نو د پاکستان هم دا ګیله پاتې شي او چې دا منځ کې دا توفیر او دا فرق کړي دا ختم شي. نو لکه ډېر اهمیت ته چین د عمران خان دې سفر ته ورکړي.
په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنیو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جن پینګ د درآمداتو نړیوال نمایش پرانست غونډې ته ویل باید هیوادونه خپل منسي اختلافات پریږدي او همکاري زیاته کړي. د رپورټونو له مخې تما څرګندېده چې په دې غونډه کې به د امریکا، اروپا، روس او ایشیا په ګډون له 3000 څخه زیاتو نړیوالو کمپنیو چارواکي ګډون ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پلټنې فدرالي ادارې اف آی اے د خیبر پختونخوا مشر وایي په صوبه کې دیش داسې بانکي اکاونټونه معلوم کړي چې د تورو پیسو د سپینولو لپاره کارېدلې دي. ډان او جیو نیوز ویب پاڼو لیکلي چې دغه چارواکي ویلي په دغو اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع شوي او ورڅخه بیرته ایستل شوي دي. اف آی اے د سخ کال جولای میاشتې راهیسې د بانکي اکاونټونو په جعلي او ناقانونه توګه د استعمال په اړه پلټنې کوي چې پکې پر پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه پر خور هم د لاس ترلودلو تور دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان رسنی ډان او جیو نیوز د فدرالي ادارې اف آی اے د خیبر پښتونخوا د مشر طارق پرویز په حواله وای چې معلوم سوی بانکي اکاونټونه د کورنیو ملازمونو په نومونو جوړ سوی دي. نوموړي د اتوار پر ورځ ویلي د دغو ملازمونو میاشتنی تنخواګانې له 12 څخه تر 15 زره روپۍ پورې ده، خو په اکاونټونو کې یې 10 ارب روپۍ جمع سوي او ایستل سوي دي. نوموړي زیاته کړې دغه اکاونټونه د تورو پیسو د سپینولو لپاره استعمال سوي او جمع کول یا ایستل یې د صوبې په زیاتره بانکونو کې سوي دي. په پاکستان کې د بې نامي په نوم په بانکي اکاونټونو کې د پیسو په فرضي توګه جمع کولو او ایستلو خبره هغه وخت په ډاګه شوه چې کله د دې هیواد د پلټنې فدرالي ادارې اف آی اے د روان کال جولای پر شپږمه د حسین لوی په ګډون درې بانکي چارواکي ونیول. پر دوی مقدمه جوړه شوه چې پکې په ډاګه شوه په دې کار کې د هیواد مهم سیاسي او کاروباري کسان لاس لري. په دوی کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تارپور هم وا. په ریپورت کې دا هم لیکل شوی چې د 2014 او 15 کال په دوران کې په دغو اکاونټونو کې په اربونو توري پیسې سپینې کړل شوی دي. له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د دې اسخود نوټس واخیست او په دې تړاو یې د اف آی اے مرستیال مشر احسان قریشی په مشرۍ ګډه پلټنیزه کمیټه جوړ کړه. د دغو اکاونټونو لپاره د بې نامي اکاونټ اصطلاح استعمالېږي چې نن سبا په پاکستان کې ورباندې ډېر تود بحث کېږي. بې نامي اکاونټ ویڅه د دې پوښتنې جواب د اقتصادي چارو خبريال او څېړونکو اکرام هوتی راکوي.
کو د بل چا په نوم اکاؤنٹ کولاو کی او پختنه پکې پیسې اچي د بل چا د خطو کی او پیسې اچي یا د خطو کی او پیسې روبا سي دا ماغه بې نامي اکاؤنٹ دی چې پیسې د بل چا ای او د بل چا په اکاؤنٹ کی شي او هغه کې هم دا هغه په اکاؤنٹ پیسې روبا سي هغه په اکاؤنٹ په د خط باندې پیسې وپ کې اچي په ماغه کوم بې نامي اکاؤنٹ دی چې کم د فیکٹری انو مونږ کوي کله کاروبار انو مونږ کوي چې یو کاروبار نه بل کاروبار ته پیسې زیراږي خو د مالک په نوم نه بلکې د ملازم په نوم یا د مالک د ځی په نوم یا د بل لیکدار په نوم یو د پیسې زیرا ځینې دا د نامي اکاؤنٹ سی ته د نامي اکاؤنٹ صرف غیر قانوني دی چې کم د بل چا په نوم باندې اکاؤنٹ کولاو کی د څه خپل کوي.
په دې اړه لا هم د سپریم کورټ اوریدنی دوام لري. خو د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري دا تورونه رد کړي چې ګواکې بې نامي اکاؤنٹونه د تورو پیسو د سپینو لپاره استعمال کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د خپل حکومت او د مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ د شوی تړون په اړه ویلي چې دا غیر ریاستي عناصر ته خطرناک پیغام ورکوي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا ویلي چې حکومت به هغه کسان هیر نه کړي چې له ریاست ته یې بغاوت کړی دی. د سپریم کورټ لخوا د توهین مذهب په تور نیول شوی سوي خزا آسیا بیبي د بیګونا ګرځولو تر فیصلې وروسته تحریک لبیک تر 3 ورځو پورې د پاکستان په زیاترو ښارونو کې پر تشدد مظاهره کړي وي. خو وروسته تړون تحریک لبیک خپل احتجاج ختم کړ. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری دا څرګندونی د واکمن تریک انصاف او تحریک لبیک ترمنز د سوي تړون دوه ورځې وروسته کړی دی. نوموړی د اتوار پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ویني بهیدنی د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصر ته خطرناک پیغام ورکوي او د دې په خبره دا د پر امنه جمهوریت احتجاج بنیادی تصور کمزوري کوي. هغه زیاته کړي ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمنی عملی کړي او د ریاست له ادارو سره په خاصه توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نشوي. شیرین مزاری دا هم لیکلي چې لبه د مرغه د مخالفینو د خوشحالو لپاره اخیستل شوي اقدامات په تاریخ کې هم سم نتیجه نه دور کړي. دا هغې له څرګندونو ښکاري چې د خپل واکمن ګوند تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ سوي معاهده باندې یو ډول تنقید کوي، خو البته دا هم ویلي دي چې شکونه او د ناهیلیو برسیره پر وزیر اعظم عمران خان اعتماد کوي چې د قانون، آئین او د ریاستي ادارو د دفاع پاړه کړې خپلې ژمنې به پوره کړي. واکمن تحریک انصاف یا کم حکومتي وزیر د شیرین مزاری د څرګندونو پاړه څه نه دی ویلي. البته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په خبري غونډه کې جاریحانه لهجه خپله کړې ده. هغه د تړون په دفاع کې ویل حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې حکمتي عملی لمخې معاهده کړي، خو د ده په خبره تشدد کوونکي او بغاوت کوونکي به هیر نه کړل سي.
جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا،
پوکومہ طریقہ چھے دخل کو شتمنیو تتاوان رسول شوے دے، پوکومہ طریقہ چھے دستر عدالت ججانو دا پاکستان پوز و حکومت پاڑا تقریرون شوے دی، ریاست بدا لپاما و نغرزوی و حیر بای ہم نکڑی. دا مسله مو د یوې حکمت عملی لمخې حل کړی دا، او هغه کسان چې پکې ککړ دي که خدای کول هغه به هیر نکړو. دا مذهبی نه بلکې د مستقیم بغاوت مسله ده. هر هغه ریاست چې بغاوت لپامه غورځوي هغه د یو ریاست په توګه تر سوال لاندې راځي، نو ځکه بغاوت لپامه نشي غورځول کېدای.
لہذا بغاوت کو نظر انداز نه کیا جا سکتا.
د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 نیټه د مذهب د توهین په تور نیول سوی آسیا بیبی بی ګناه ګرځولې وه. مذهبي ډلې تحریک لبیک د دې فیصلې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې پیل کړې. پر تشدد احتجاجونو تر 3 ورځو پورې دوام وکړ، خو د جمعې پر ورځ د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ تر سوی معاهدې وروسته ختم سول. په تړون کې حکومت منلی چې د آیسا بیبی نوم به له هیواده د نو تونکو کسانو په لیست کې اچوي، او که چرته تحریک لبیک د مقدمې د بیا کتنې لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړ، نو حکومت به ورباندې هیڅ اعتراض نه کوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اورېده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ګڼ کسان د مذهب د سپکاوي په تور په جیلونو کې بندي دي، خو تر اوسه ریاست داسې کوم مجرم نه دی اعدام کړی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې سغدریزه خلکو د مذهب سپکاوي قانون په لاس کې لاخیستو سره تورن کسان په خپله وژل دي، نو باید حکومت د سغدریزو ضد کاروایي کولو سره هیواد بیرته عادي حالت ته راولي. د انیسا اجمل رپورټ اورو.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکوال او شنونکي محمد حنیف لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 1 د عیسوي خصي آسیا بیبی د بری کولو پریکړه وکړه. پر آسیا بیبی په 2009 کال کې د مذهب سپکاوي تور پورې شو او هغې شاوخوا 8 کاله په بند کې تیر کړل. رسپانه لیکي آسیا بیبی د پنجاب په یوه سیمه کې د خپل کار په ځای کې په غلوخې کې اوبه څکلې وې چې مسلمانانو ښځو هم کارولو. تر اوسه دا نه ده معلومه چې آسیا بیبی د لفظي شخړې پر مهال مسلمانانو ښځو ته څه ویلي ول، ځکه چې د رسپانې په خبره د مذهب سپکاوی سبب ګرځیدونکو خبرې یو وار بیا کول د دې سپکاوی په زمره کې راسي. روسپانلی کې هغه ججانو چې د آسیا بیبی د خوشی کولو پریکړه یې کړې وه پر ضد یې مذهبي ډلو فتوا جاری کړې ده. حنیف لیکي د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبی د لیدلو لپاره جیل ته ورغلی وو او د صدارتي بخښنې ژمنه یې کړې وه، خو وروسته نوموړی بیا خپل ساتونکي وشو. د آسیا بیبی په حق کې د خبرو کولو له وجې د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي هم وژل شوی دی. لیکوال لیکي د پاکستان ریاست تر اوسه څوک د مذهب سپکاوي په تور نه دی پانسي کړی، خو د مذهب سپکاوي په تور وګړي قانون په لاس کې د اغستو سره تورن کس په خپله وشني. تیر کال د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان نور زده کوونکو پر تور وشو چې هغه په ټولنیزه میډیا د مذهب سپکاوی کړی وو. روسپانه لیکي تیر کال په پاکستان کې استخباراتي ادارو د ټولنیزو رسنیو 500 فعالان د پوز امنیتي ادارو زی د خبرو کولو په تور اونیول. روسپانه لیکي د دوی د لادرکه کېدو وروسته له پوز سره اړه لرونکو د پاکستان ټلویزیوني چینلونو قربانو او په ټولنیزه میډیا میډیا سنو کسانو پاغي د مصف سپکاوي تورونه لګول پیل کړل. دا پنځه بلاګ لیکونکي رستو خوش کړل شو، خو دغه په اړه دومره کرکه خبره شي و چې هواد پر خودو ته اړ شول. رسپانه لیکي دا خبره یقیني ده چې آسیا بیبي به د خوشي کې دوه رستو د غوښونو لوجه په پاکستان کې ژوند نشي کولی. د لیکوال په خبره د پاکستان په جیلونو کې ګڼ کسان اوس هم د خپل راتلونکي په اړه پریکړو ته په انتظار دي، چې پکې یو د مصف سپکاوي په تور د پنځو کلونو راهیسې بندي پروفیسر جنید حفیظ هم دی. د جنید تر نیول کېدو وروسته دغه وکیل وژل شوی او د اوسني وکیل نوم یې نه دی څرګند شوی. حنیف لیکي د پاکستان د تیرو انتخاباتو وړاندې ځینو کسانو د پارلیمان غړي د جوړېدو لپاره په حلفنامه کې د یو ټکی بدلولو ضد مظاهرې کولې. هغه مهال عمران خان د اپوزیشن مشر و ویلي ول چې پلویان به په احتجاج کې شامل وي. د ورځپاڼې په خبره په دې موده کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي وو چې د خپل ولس ضد ځواک نشي کارولی. د لیکوال په خبره په موجوده وخت کې وزیر اعظم عمران خان د مذهبي ډلو تر سار لاندې دی او هم دوی د پوځ په مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم د کفر تورونه پوری کړي. نو د مذهب په سپکاوي د تورن کس دفاع کول خپل لوی سپکاوی دی. محمد حنیف لیکي په پاکستان کې آزاد خیال خلک د حکومت نه د سخت دریځو ډلو ضد د فعالیتونو او هیواد عادي حالت ته د راوړلو غوښتنه کوي.
انیسا اجمل ټولنیز پانی ټویټر د تحریک لبیک پاکستان د مشر علامه خادم رضوی پانه تړلې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلیو چې ټویټر د هغه د پانې تړلو په اړه حکومتي خواست رد کړی دی. د سپریم کورټ لخوا عیسوی میرمنې آسیا بیبي د توهین مذهب په مقدمه کې د بې ګناه ګرځولو وروسته تحریک لبیک د فیصلې پر ضد په ټول پاکستان کې پر تشدد مظاهره کړې وه. د دې ډلې مشر خادم رضوی بعد احتجاج په اړه معلومات او ویناګانې پر خپل ټویټر پاڼه خبرول. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په ټویټر باندې د علامه خادم رضوی په نوم جوړه پاڼه چې کله پرانستل سي نو په هغه باندې په انګریزي ژبه کې لیکل شوی د پاڼه ځنډول شوی ده. ټویټر دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې د اتوار ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې ټویټر د خادم رضوی پاڼه بندولو څخه انکار کړی دی. دی وایي د آسیا بیبي معامله چې څو ورځې مخکې رامنځته شوې وه موږ ولیدل چې معلومات څنګه خپاره سو. نن څلورمه ورځ ده او د خادم رضوی پر پاڼه لا هم د هغه ټویټونه په دوامداره توګه خپرېږي، ځکه چې ټویټر د هغه د پاڼې د بندولو په اړه زموږ خواست رد کړی دی. د فواد چودري تر دې څرګندونو څو ساعته وروسته ټویټر د خادم رضوی پاڼه وځنډوله. په پاکستان کې لوی شمېر خلکو کمپاین چلولی چې خادم رضوی په ټویټر پاڼه داسې مواد خپروي چې هغه تشدد ته لمن وهي او د پاکستان د ادارو پر ضد نفرت خوروي. تحریک لبای پاکستان د سپریم کورټ د هغې فیصلې پر ضد درې ورځې پرله پسې پر تشدد مظاهره وکړې چې له مخې په زندان کې بنده عیسوي ښځه آسیا بیبي د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې وه. د پاکستان ټلویزیون د تحریک لبایک مظاهرو ته هغومرې ځای نه و ورکړی لکه چې پخوا د دې تحریک احتجاجونو ته ورکولی. نو ځکه تحریک لبایک مشر خادم رضوی به د خپلو فعالیتونو په اړه خپله ټویټر پاڼه کاروله.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د سخدریزو ډلو د ترهګرۍ سره مقابله آسان کار نه دی. د حکومت لا ډیر زیات کوټلي ګامونه پورته کول وي، خو که حکومت د احتیاط نه کار وانخلي او بیا غفلت هم وکړي بیا خو دا ستونزه نوره هم نه حل کیدونکې شي. ډان د تحریک لبیک ډلې د مظاهرو په وړاندې حکومتي دریځ باندې هم تنقیدونه کړي دي. نور تفصیل د مجید بابر نه.
دان رسپانه کی لیکوال عامر رانا د ترهګرۍ په موضوع یو لیکنه کې وای چې د سخدریزۍ مخنیوي کول ساسان کار نه دی، خو د ریاست لخوا د دې د مخنیوي په حل کې غافل کېدل دا کار نور هم کړکېچن او ګران کړی. د عامر رانا په خبره خو د سخدریزۍ د مخنیوي دوه لارې په ډیره کامیابی سره کاریدلی شي، چې پکې یو د ریاست آئین او بل په ټولنه کې هغه معاشرتی او نظریاتی سوچ چې وار له مخه دوام لري. خو په دې اړه بیان بازی کول او اعلامیه جاری کول سم مناسب حل نه دی، لکه څنګه رویه چې سوره مخکې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک د مظاهره چیانو په اړه اختیار کړه، دا ډول رویه د سخت دریځ په اړه د کوم حل رامنځته کولو کې مرسته نه شي کولای، بلکې د دې لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې او یا ټولنیز تړون ضرورت دی. د لیکوال په خبره دا مهال په پاکستان کې د سخت دریدې پاړه چې کومه ریاستي بیانیه او تګلاره ده، هغه د مذهب پاړه د یوې طبقې نمائندگی کوي او هغه طبقه قومي شناخت او مذهبي وابستګي یوازې د دې لوجې په یو بیانیه بدلوي چې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اثر او رسوخ ولري. د ورسپانې په خبره ریاست په دې اندې چې مذهب د قام په یو موټی کېدو کې مرکزی رول لري، چې لوجې په ټولنه کې هماهنګي زیاتې دي شي، خو مذهبي لوبغاړي دا فکر د خپلو ګټو لپاره کاروي او د خپلو سیاسي او مسلکي اهدافو لپاره یې پر مخ وړي او دغه اهداف بیا په عمومي توګه په مسلکي توګه مبني وي. د عامر رانا په خبره نو ځکه اوس مذهبي ګوندونو او د هغوی سیاسي برخو ریاست باندې دومره اغیز کړی چې د ریاست مذهبي تشخص له منځه تللی، چې له وجې د یوې پرمنه او مستحکمې ټولنې عمومي روایت هم له منځه تللي. د ټولنې عمومي خیګړه په دې کې ده چې د هر کمزوري طاقتور مسلمانانو او غیر مسلمانانو او رشتو پاتو خلکو ته په یو نظر وکتل شي او ریاست د هغوی تر شا ودرېږي. عامر رانا لیکي چې د ریاست نظریاتي فکر زکا دغه مذهبي فرقو او ډلو د خپل اغیز لاندې کړي، چې ریاست هم د غړلې په یو نه یو طریقه د مذهب په نامه د خپل ګټو لپاره کارول دي.
دا مشال ریډیو دا
شمالي وزیرستان د افغانستان برمل ته د جنگونو لقبل اوریدلې وزیرستانیان له پاکستاني حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د واپسۍ لپاره د لازم اقدامات وکړي. دوی هم دارنګ غوښتنه کوي چې ترسو دوی هلت په افغانستان کې مشته دي د پاکستان سره د پټګ راتګ کې ورته سنتیاوي برابر کړل شي. عمر وزیر د دغو کسانو او چارواکو سره غږیدل او دا رپورت مونږ ته راستول.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل زوی سیدګي او تحصیل شو هغه کورنۍ چې عملیاتو له کابله پاک افغان پوله بیرمل ته کډه شوې او ډیرای هلته د اول نه آباد دي. دولت نه غوښتنې کړي چې د ناروغانو د وړلو راوړلو او ضرورتونو پوره کولو لپاره د ورته په غلام خان او انګور اډه اسانی او اجازه ورکړي. د تاخیل زوی سیدګي کډوال وای اول د خپل سیمه ته ستانه کړي، کني ورته په تلو راتلو کې خو د ستونزې نه جوړوي. دا تاخیل زوی سیدګی نیوز والی خان چې بیرمل تا کړه شوی مشال تا د ټلیفون د لارې وویل
څومره جلګی کړی دی چې نشتا د انګیرا د زت خلوصي د بیمور د پورا د سامان د پورا د ضرورت د پورا خالی چې په پښې ته دی نی خو یا د ګونم کول کړه کړي چې په خیس کې د نیوی علا کړه د واتاستا بیا می سره دا خبره یو ان سی منله د دکیم ورغلی دی سامان دی نمولین اون په خیس اوز وان خاتم سوال که در میست اخفال علاقه تا زود وای امونیت نرخاله ده ایک شای در میست علاقه که نستا این میست که نینا تا باسوال ویسوال راک سوال و تلویل که الان کری دیاده تا تا پوتی خود که میست اخفال علاقه تا رخیل وای بیا دانا کود بیا خلیل یاره خود تا زوده کود دا ظلم خدا نفسه رشتی
ملک غلام خانوائی انتظامی اوفا و سرای پا بیا بیا جرگی کرده چه دا تاخیل و کدوال و واپسی پورا کرده او د شوې اوسیدونکي چې بیرمل کې په خامیشته دي او کډوال نه دي نو د دوی آزاد تګ راتګ اجازه دی ورکړي. کلمو چې د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی لاچار واکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د تاخیل او زوی سیدګي کډوالو واپسی به هله وشي کله چې له افغانستانه د کډوالو واپسی بل بهیر پیل کړي او هغه واپسی کې د دوی هم د خپلو کورانو اندراج وکړي. دویم د تحصیل شوه هغه خلک چې په بیرمل کې د اول نه آباد دي د ژمي په موسم کې شمالي وزیرستان شوه او اوړي کې بیرمل ته ځي. د دوی آزاد تګ راتګ لپاره د فوز 9 ډویژن جنوبي وزیرستان ته څو ځله لیټرې استولې او هڅه کړي چې دغو خلکو مشکل ته د حل لاره ولټوي. شمالي وزیرستان تحصیل شوه سایپلی کابل خیل پیپلی او ملک شاهی دریاغه قبیلې دي چې شمالي وزیرستان شوه او هم د پولې پورې بیرمل کې آبادې دي. دوی د آزاد تګ راتګ آسانی غواړي او دا تاخیل زوی سیدگی خلق بیا بیرملتا کډوال شوی دوی دولت نه د واپسی یا ستنه دو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو د سټوډیو د غړې استن رورو لسنیو بجو ته نږدې کیږي. یعنی ساجمل په سټوډیو کې دا لهغه د خبرنو لنډی زورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په سیمه کې د کار روزګار غني موکي پیدا کړی. نوموړي نن د چین په شنګای ښار کې د درامداد نمایش پرانیس کوندی ته د خبرې وکړې. په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن کېږي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د غونډه بعد مازدیګر په 500 بجو پیلېږي او پکې به په قومي او نړیوالو چارو خبرې کېږي. د مرکزی او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی او الیس ویلز د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیزو په څرنګوالي بحث وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په 13 ولایتونو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. د وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 500 میلیون او 3 لک ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوځ وای چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د امنیتي ځواکونو بیان د ګرمن حنیف رضایی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل. دا مهال د بغلان په ډنغوري سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې 4 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې هغه 19 وسلوال وژلي چې په یوې لرې پرتې سارا ته د مذهبي مناسبو لپاره پتلونکو عیسویانو د برید کولو ګمان کېده. او د عراق چارواکي وایي د بغداد په زیاتره شیعه مېشتو سیمو کې پرون د 14 د یوې لړۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. د بریدونو ذمهواري داعش منلې ده.
دا ونی ساجمل چې د خبرنو لنډیزی در اوریدونکو په دې دوه منی مایک کې دوه نس پروګرامونه درته لرو. زمونږ همکار منور شاه تاسو روښانه مستقبل پروګرام وړاندې کوي. ورپسې به تاسو د مجید بابر پروګرام ستونزې او سرکار وره.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان په سیر کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو کې زیاتره په ماشومان مشقت او مزدوري یعنی چایلډ لیبر کېږي چې لوجی نه یوازې دغه ماشومان د خپل ماشومتوب نه به برخې شي بلکې د تعلیم نه هم لري پاتې شي او په نتیجه کې نسلونه د تیارو ښکار کېږي. د انساني حقوقو کارکونکو او حکومتونو هڅه کوي چې د دغه عمل مخه ونیسي خو د یو شمیر وجوهاتو په نتیجه کې لا هم دغه عمل جاری دی. د لړکه د خښتو جوړولو بټي یو داسې مثال دی چې پکې خلک نسل در نسل کار کوي او د نړۍ له حاله به خبر پاتې شي ځکه چې دا بټي د خپل ضرورت لوجه په لره پاتې او شاړو مېرو کې جوړیږي او دا راز ماشومان یې هم د خپل میندو پلرونو سره په بټیو کې کار کوي. په پاکستان کې په زرګونو بټۍ دي او مالکان یې وایي چې بټۍ هر چیرته وي نو زیاتره مزدوران یې پښتانه وي. د پنجاب حکومت په دغه صوبه کې د یو پروګرام آغاز کړي چې پکې د غیر رسمي تعلیم لاندې د خښتو د بټو ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په پنجاب کې مو د بټۍ د یو مالک احسان علي خان سره خبرې کړې. نو موړې وای په ټول هیواد کې خواوشا 2000 بټۍ دي.
دلته د حسن عبدال صاحب برهان لري چې زمونږ بټۍ راځي خښتو دلته تقریبا 35-40 فیملیان موږ سره په دې بټۍ کې وي او زیات تر پښتانه دي د مختلف علاقو د سوات په 400 او د بونیر مختلف ځینو راغلي او زیات هم پښتانه لیبر دي. تقریبا هر کور کې شپږ وو ماشومان وي. اوس زمونږ چې کوم خپل زمونږ ځان له بټۍ را دی کې تقریبا 65 ماشومان دي. کوم چې د 10 کالو نه تر 14 کالو ماشومان دي. دا پنجاب ګورنمنټ فیصله کړې چې دا به سکول ته زی لازمی او دی باندې وکار نکی. اصل کې مقصد دې کې دوړې د گورنمنت د پنجاب گورنمنت یو به مشکت نکی دا ماشومان او مشکت نه علاوه د سلور کال نه سور له سکالو پورې چې مرکم ماشومان دې لکان جنخه دا به سکول ته لازمی دي.
احسان علی وای د بټی مزدوران په خپل بے تعلیم او ډیر غریبانان وي او غواړي چې بچی د تعلیم پر ځای سو پیسې وګټي چې لوجی د بے تعلیمی د سلسله د مور پلار نه بچو ته او داسې راتلونکو نسلونو ته چلیږي. حکومت د خپل دې پلان عملی کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
پنجاب کې څومره بټی دي؟ هر بټی کې لکه چې کم دي کې یو کیلومتر کې دن د نسکول سوال ته دا زور ماشومان مغونډه سکول ته دی دا انشور کړ او هغه لپاره هغه بیا ایټریسی ډیپارټمنټ لیبر ډیپارټمنټ او داسې مختلف محکمې سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ دا خلک دې د دې کوم سټاف ته بټو ته ویزیټ کوي پہلے یو ډیټا جوړ کړ څومره ماشومان دي بیا هغه ماشومان پیسې هر لکه دې هر بټه کې یو نان فارمل سکول جوړ کړو یو کمره اویلیبل کړ بیا غیلې ټیچر
احسان علی نمو پختل چې په دې لړکې د بټو د مالکانو سره دی عملو دی وای کاروباري خلک زیاتره خپل ګټه تاوان ته ګوري خو که حکومت غواړي نو په دوی د ولس د فائدې خبره منلې شي.
شروع کې خو هر چا ته یو مسله جوړه شوه. مسله داسې وه چې دلته خو یو کار چالو دی ماشومانو کار هم کولو چا پروا نه وه. اول زموږ د بټو والا هم بي پروا نه وه بس کار و یو روان و. کله چې دا شي دغې شروع کولو شروع کې بټو والا نه تیارېدل هغې وجه دا وه چې دې ماشومانو به مور او پلار سره کار کولو نو چې کومې بټۍ کې به د ورځې 40,000 خښته کچا خښته وتله هلته کې اقدم وه ګراف 30,025 ته راغو. پهله خو دا مشکت به ختم شي یا جبري مشکت یا په خپله خو ماشوم به کار نه کوي. بیا بټو والا سره چې دې کېناستل دې ته وایي چې یاره مونږ به دا سکولونه لازمي ده او دا مفت آرډیننس یې جاري کړو دې باره کښې او بیا هغه داسې کار وکړو چې د دې لوکل هر ډپارټمنټ کنسرن لکه پولیس ته هم وینا وشوه دلته چې کوم انتظامیه ده اے سی ڈی سی او پورې لکه په بټو باندې به چاپې والې هغې لږ ټارګیټ ورکړو چې یو ډی سی او د هرې ضلع بیا به 12 بټۍ په یو ورځ کښې ګوري.
هر مور پلار د خپلو بچو لپاره ښه مستقبل غواړي خو ځینې غریبانان خلک لنډمهاله ګټه اسره کړي او د ټول عمر لپاره د خپلو بچو راتلونکی د تیارو سره مخ کړي. د خښتو د بټو مزدوران زیاتره په یو ځای ډیر وخت نه تیروي نو دا ماشومان چې بلې سیمې ته لاړ شي او یا په عام سکول کې داخله کول غواړي دوی به څه کوي؟ احسان علی وای چې دوی ته به د تعلیم محکمه د یو کال نه پس داسې سرټیفیکیټ یا سند ورکوي چې دوی به پرې هر چیرته داخله کولی شي. نوموړی وایي چې دغه ماشومان او مور او پلار یې اوس ډیر خوشحاله دي.
که شروع کې هر لیبر وای چې بس دې نه بغیر به دوشي هو لیبر هم اوسرور مطمئن شوه بچي ویني یاره دې سبق کوي روزانه یو طریقه کار کم از کم کتاب لاس کې راغو او که زه درته ما ډېر داسې ماشومان هلته ولیدل چې هغه ډېر زر ډېر ښه دي د عام ماشومان سکولونو ته ځي هغوی نه هم ښه دي. ما شروع کښې زما خپل زړه کېده وو چې دوی به کېننی دننه نه به سکول پټېږي به یا یقین وکړه زه چې هغوی وینم هغه بریک چې کوم ورکوي هغه بریک کېم نه ځي منځ کښې یو 15-20 منټه بریک ورکوي چې یاره دوی لاړ شي کور ته یا روټۍ وخوري یا چای نو هغه ماشومان هغه بریک کېم نه ځي ځکه هغې لپاره دا یو ډېر ښه شیز دی. یو نور ماشومان به یې په لار لیدل چا یونیفارم اچولی چا کتاب لاس کې بسته نو ماشوم خو نیچرلي هر ماشوم خواهش وي چې زه سکول ته لاړ شم. صرف بدقسمتۍ نه یا هغې سره دومره سور شوې نو دې سره فائدې لکه ډېرې نورې بټو والا ته مشوې.
احسان علی خان په پنجاب صوبه کې د خښتو د بټۍ مالک دی او د صوبایي حکومت د غیر رسمي تعلیمي پروګرام لاندې په خپله بټۍ کې د مزدورانو د بچو لپاره سکول چلوي. نوموړی وایي هسې خو په ټول هیواد کې د بټو 80% مزدوران پښتانه وي خو د خیبر پښتونخوا په بټو کې 100% مزدوران پښتانه دي. دا چې په پښتونخوا کې هم دا راز کوم پروګرام امکان لري او که څنګه تفصیل درکوو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د خښتو په بټو کې د کارکونکو مسورانو ماشومانو د تعلیم حال درکو. د خښتو بټۍ که په پښتونخوا کې دي او که په پنجاب کې د زیاترو مزدوران پښتانه دي او ورسره بچي هم په مزدورۍ اخته وي. د پنجاب حکومت دوی د تعلیم بندوبست کړی. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې څومره بټۍ دي. د خښتو د بټو د مالکانو د اتحادیې یو مشر سره مو په دې حقله خبرې وکړې.
زما نوم ولی محمد دی او زه د پېښور ډیسټریکټ پېښور د بټو صدارت کوم. په خیبر پښتونخوا کې تقریبا زر بټۍ دي او په هره بټۍ کې تقریبا د 300 تر 500 کسانو پورې کار کوي. دې کې زیاتره چې کوم دی نن سبا بلکې دا ډېر وخت نه لیبر چې کم کار کوي نو زما په خیال چې 2% به پکې پاکستاني دي او دا 98% پکې ټول افغان مهاجرین.
ولی محمد وای چې دوی د خپل مزدورانو د ضرورتونو ډیر خیال ساتي خو بیا هم ویل کیږي چې په بټیو کې په مزدورانو ظلم کیږي.
موږ لیبر سره چې کم رعایت کوو کما مراعات ورکو زما په خیال چې یو خاندار به هم دا ورنکي. الان کې دا د بنیاد روزګار دی. موږ یې د 3 کالو د 5 کالو د 2 کالو په ټیکه باندې ځمکه ونیسو اجاره د هغې ورکوو چې بله ورځ بټۍ ختمه شي بس خپل څادر ته پوري راواچو او کور ته پرې راځو. نو 2 روپۍ ته زمونږ واپس نه نغدېږي. که د بجلۍ مسله راشي په بټو کې دا بجلی مونږه د لیبر له مفته ورکوو. ریټ مونږ دی له 799 پورې د زر خښتو په سر په کچه خښتو جوړولو ورکوو. کوارټر یو له فری ورکوو. کټونه ولا فری ورکوو. دا ټولې خبرې دي زمونږ د بټو والا او دوی کوشش دا کوي چې زمونږ د پاکستان پتن لګي چې پالیسی داسې ده.
په دې پښتنه چې تاسو د خپلو مزدورانو دومره خیال ساتئ نو صوبایي حکومت د پنجاب په شان د دې مزدورانو د بچو د تعلیم لپاره څه منصوبه شروع کوي نو دوی به ورسره همکاري کوي؟
ټول تیار دي. مخې د اېنه زړه بوري خبره ده چې موږ هم خوشاله یو چې ماشومان سبق وایي پوه شي څه زده کړي. موږ به د دې هر قسم تعاون کوو د دوی سره. ولې ونه کړو ولې موږ د حکومت سره هر قسم مرسته کوو. موږ به ورته زور راوړو چې بیدا شي ضروري دی دا ماشومان پرېږدي چې سبقونه ووایي. دا خبره خو نه وایي چې دوی د ټول عمر همداسې بربند ګرځي او یا رختې بدختې ګرځي. موږ خدا خو غواړو چې هر سړی خدای پاک په خپلو پښو ودري تعلیم څه زده کړي څه مینې څه واوري. د دې به موږ اخلم په موږ باندې تاوان راځي. موږ سره خداسې ووایي د حکومت خبره نه حکومت هم ورته تاوان نه کوي.
د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عاطف خان چې په تیر حکومت کې د دې صوبې د تعلیم وزیر هم پاتې شوی دی په دې حق لوای
سپېسیفیکلی د بټو د ماشومانو لپاره خو داسې فلل د موږ څه بل پلان نه جوړ کړی. موږ کوشش دا کوو چې کوم ځای کې نږدې سکول نه هر ځای کې اویلیبل وي نو هغې ته خامخا ماشومان دي. هغه که د بټو وال دي که نور عوام دي ټول ورته تللی شي. زموږ کوشش دا دی چې کومې آبادۍ دي کوم ځای کې چې دونه ماشومان دي چې هغې کې یو سکول چلېدلی شي نو هغې کې موږ سکول نه جوړو. خو خصوصاً د بټو دپاره چې تاسو څنګه ویلي چې هره بټۍ کې بل سکول یا کمره نو هغه له فلل زموږ دغه باندې لا پراپر څه دغه نه دی شوی کار نه دی شوی.
دا چې صوبایي حکومت په دې لړ کې سپلان په پام کې لري او که څنګه نوموړی وایي چې دوی به په دې حق له معلومات کوي او بیا به د هغې په رڼا کې خپل لایحه عمل تیاروي.
موږ چې دا اوس سروې شروع کوو د ټولې صوبې د ماشومانو د آوټ آف سکول چلډرن د جنرل هاوس ټو هاوس سروې موږ کوو نو په هغه کې به اگزیکټ بیا موږ ته فیګر راځي چې کوم ځای کې ماشومان څونه دي د سکول نه بار څونه دي چې کوم ځای کې سکول نه فیزیبل دي نو هغه لپاره موږ کار کوو. که چوزل اثر وي موږ ته مخامخ راشي اگزیکټ پته لګي چې کوم ځای کې څونه ماشومان دي هغه نه پس موږ بیا هغه باندې ان شاء الله تعالی کار کوو. موږ به د دې بټو او د دې د او کوچ څونه بټې دي په هغه کې څونه ماشومان دي کار کوي بالکل ستاسو ته خبره کوي دا که پوسیبل دي او دونه ډېر تعداد دي نو بالکل دی.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي تعلیم د ټولو ماشومانو آئینی او قانوني حق دی او یو حکومت هم د دینه مخ نشړولې. په کار دي چې د خښتو د بټونه علاوه هم چیرته په ماشومان مشقت کیږي هغوی د دغه نه اخلاص کړي شي او د نوي دور د تقاضو سره سم تعلیم ورته ورکړل شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ورغزو د ستوري خېلو هغه کډوال چې بدی نګدو کې خپل سیمه تستانه شوې دي، حکومت نه غوښتنه کوي چې کورونه یې لنګ پراته دي او د یخنۍ د موسم راتګ سره د سیمو کې د حرارت کچا منفی ته رسي چې له وجې د دوی د ماشومانو کورونو ژوند خطر سره مخ کېدای شي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د یخنۍ د موسم نه د بچ کېدو لپاره مرستې وکړي. دا چې حکومت ولې تر دا مهال دغه مرستې نه دي کړې، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ما هو دا ویره کیږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا ایډي پیز نشي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غم منفي کې چل
زمو حکومت نه دا وخت کو چې را په کال چې کوم آی ڈی پیز واپس لاړ دي نو مخته یخنی روانه ده. هغه ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. هغه ته د کمبل ضرورت پیښیږي، ګرم کپڑو ضرورت پیښیږي.
مونږ دا یاد کوو چې کوم داسې علاقې وي چې اته د موسم مطابق ټنټونه ورکی او ورسره ورسره داسې ګرم کپڑے او بسترې هم.
د ستوري خېلو د ولس په ستونزو مبنی زموږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د ستوري خېلو اوسیدونکو او مدني فعال اسیم ورغزی وای ک په سیمه کې لساړه موسم د بچ کېدو لپاره څه تنظیم نه کړی شو نو ژوند تیرول به ورته ډیر ګران شي، ځکه چې هلته د موسم ټیټه درجه تر منفی له سپورې غورځيږي.
ما خو دا ویره کیږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا ایډي پیز نشي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غ منفي کې چلیږي. هلته واورم کیږي او ډیره سخت اخنیوی او زوز دې تام حیران يم صدا کوم خلق لړ شي. هلته به دیو د خپل گرمیشوالی کانی پینه د پخی به پس شي په دې سال ته خو آل رډي د حکومت یا د آرمی په جنگلاتو کټاولو یا د لارګي او راوړلو په دین پابندی لګولې.
یو بل مدني فعال د وام کلی اسف الله ورغځي وای دا خطر شته چې هلته د سړم موسم په شدت کې تر اضافه رستا زیات خلک ورنه متاثر شي، ځکه چې ډېر قرانه داسې دي چې کورنۍ وران دي او هغه هلته په ټینټونو کې وخت روي.
زه مو حکومت نه دا وخت کو چې په کال چې کوم آی ڈی پیز واپس لاړ دي نو مخته یخنی روانه ده. هغه ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. هغه ته د کمبل ضرورت پیښیږي، ګرم کپڑو ضرورت پیښیږي. ولې چې هلته هغه سره مشران دي، زنانا دي، کوم کرونو ته تلي دي، غا خوړنګ دي.
بلخوا له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو ځایي چارواکی ګل رحمان اورکزی وای دا د حکومت په پلان کې ده چې د سیمې متاثرین تر واپس کول وروسته به له هغوی سره د نورو مرستو نه علاوه له سړه موسمه د بچ کېدو په لړ کې هم مدد کوي.
څکه دا خلک لاړ شي واپس دې پسې به مونږ هلته ځو، ټینټونه به ورته ورکوم او این ایف آی کیټس به ورکوم، کمبل به ورکوم، لوسی به ورکوم. موسم یخ روان دی. ڈی جی صاحب او ډایریکټر اپریشن په دې باندې انټرسټ دی په اور کسو ریټرن کې.
د اکتوبر میاشت له 6 حکومت د ماموزو ملاخیلو او الیخیلو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي. د متاثرینو د واپسي دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو 950 الیخیلو 15,000 او د ماموزو 80 1,003 اتیا بې ځایه کورنۍ به ستنول شي. د یادو قومونو ستنېدنه په اول ځل د مې په میاشت کې تر شروع کې دوروسته تر اوسه 8000 خدانونه خپل سیمه ته ورغلي دي. په 2013 کال کې هلتا د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دوروسته د حکومتونو خپل سیمه پر خودلې وي او په خوندې سیمو کې د کډوالې ژوند تیرولو.
د ستوري خېلو د ستنو شو کډوالو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د هغو سیمو د ولس د ستونزو چې د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره حکومت دوی سره سمرستې کوي. مې د قبایلي ضلعو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایف ڈی ایم اے ویان احسان داوڑ مخی تکی خودا او پسر کی میتری وو پختل چی احسان سیب سمگ چی دا کڑوال خپلو سیمو تستان شوی دی دا دیرو سیمو نداسی را پورون دی چی دا غلط کی دا حرارت درجا یا کچا دیر لان دی غور ریدل دا یخنی زیادت شوی دا دی کورونم ورنگ پراتی دی نو آیا دوی سر کمی دا یخنی نا دا بچکی دو دا پار ایف ڈی ایم اے سحل دلی کئی
چی کم ورونا کبائلی ورونا واپس تلی دی آغا کده خیبر ایجنسی دی کده اورکزای دی کده کورم دی یا د شمالی او جنوبی وزیرستان زمونږ په دیسی مو کې داسې علاقې ډېر شته چې اډر د حد نه زیاتې یخې دی او التا کم د ټمپریچر کم درجه ده آغا دی صفر نه هم لاندې وی نو حقیقت کې مونږ سره د خبره خیال همشتا او سوچ همشتا د دې لپاره زمونږ چې کوم متعلقه انتظامیه ده ځلی انتظامیه ده د علاقو د دې سره به هم تماس نیسو او لیټر به هم ورته کوو بل ور سره دا چې د دې لپاره مونږ چې کوم غیر سرکاري ادارې دي د ټولو ته مونږ پروګرام دي چې مونږ د میټینګ راو غواړو او د راتلون کې د سردی د موسم د لپاره دوی سره مونږ داسې یو تماس ونیسو چې مونږ د دې ورونو ته د غیر خوراکي مواد چې مونږ ته ان اف آی یعنی نان فوډ آیټمز وایو دا ورکو او ورسره ورسره د موسم مطابق کپڑے او دا به هم درته وایم چې مونږ چې کم دا کډوال ورونه چې اوس واپس تللی دي د چا کورونا خراب شوی دي او اوس هم مونږ چې کم دی په هر ایجنسی کې یو ویئر هاوس وی چې الته زمونږ کوارډینیټر ناشتي هغه ته به هم مونږه د یاد کوو چې کومه داسې علاقې وي چې اته د موسم مطابق ټنټونه ورکی او ورسره ورسره داسې ګرم کپڑے او بستره هم دوی د پر مونږ تنظیم وکړي په یخنۍ کې سنا سد دوی گزارا وشي.
احسان صاحب په دغه کې یو سیما د ورغزو ستوري خیل دی د ستوري خیل ډیر خلک تلی دی واپس هغه دا شکایت کوي مشال ریډیو ته ویل دي چې دوی د دوی ماشومان او ټول د غوی جون په خطر کې دي. آیا د ایف ڈی ایم اے کمدا سي جامع مکمل پلان د مخ کې نشته چې د موسم دراتک سره دوی د خلکو سره د غیر خوراکي موادو مرسته کوي؟
بالکل زمونږ دا پلان هم او د دې پر موږ انتظامات هم لرو ان شاء الله د دې چې د دوی کم مشکلات زمونږ چې کم کوارډینیټر دی که په خپل هغه طرف نه موږ ته څه انفارمیشن یا څه خبر نه راغلی نو موږ به د دې ته پوس کو او زمونږ هلته بیا موږ د مقامی انتظامیه په مرسته او په تعاون سره د دې علاقو ته بیا موږ د هیڅ ټیمونه ډاکټران او ورسره نور چې کم سټاف وي اور لګو چې هغه بیا وګوري زمونږ بالکل داسې یو جامع پروګرام شته چې په قبایلی علاقو کې چرته هم قدرتی آفات راځي مونږ یې غېده پاره بیا پلان ترتیب کوو صرف ستوري خل خو چې کم دي دا خو اوس خدا چې تاسو اول نو مونږ به ان شاء الله ډیر زړه ده غمو کو بلکې سبا به ان شاء الله مونږ د دې حواله سره خپل انفارمیشن واخلو او بیا به دوی د لپاره موږ پروګرام جوړو که خیر وي.
د دې یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره د کچې دا د کډوالو د ستونزو خو د تیرو شپاړسو کالونه تقریبا دغه سې د سلسي زینه زیات تایم او شو وخت او شو چې دا روانه ده نو د دې نه مخکې چې کم دغه خلک چې د یخنۍ برات له تاسو ته مخکې پته و چې د غلاکو کې یخنۍ ډیره دیاتیږي نو تاسو به سس سیزونه دی لور کول؟
دا بالکل صحیح خبره ده چې دا د نن ورځ خبره نه ده د قبایلی چې کم ورونه دي زمونږ د دې مسائل مشکلات حقیقت کې ډېر وخت نه دي چې کله نه اپریشن لګیا دي او دا ملټینسي لګیا دا پہلا کا کې او نو ځکه د دې لپاره مونږ په اډوانس کې تنظیمات هم کړی دي مونږ په هر ایجنسی کې چې ګودام ستوای اغا ګودامونه دي کې کې زمونږ سره د ګرم کمباله ګرم کپڑے او کچرتا نه وي نو بیا مونږ دوی د لپاره د خپل بجټ نه او ورسره ورسره چې کوم خیراتي ادارې دی هغه سره هم مونږ مسلسل په تماس کې یو دلته راځي دفترو ته راځي مونږ میټینګونه ورسره کوو چې کوم د اقوام متحده ادارې دی د سره هم موږ میټینګونه کوو چې دوی ته موږ غیر خوراکي مواد د موسم نه د بچ کې دوه لپاره ګرم کپڑے کمبلې بسترې او ویدر شیل ټینټونه چې کوم موږ ورته وایو چې په غیبان د موسم اثر نه کوي چې دا موږ دوی ته ورکو او د دوی چې کوم موسم دی دا سخت موسم دی سره څنګه سره دوی مقابله وکړي او ځکه چې زمونږ د قبایلی خلکو آبادی هم زیاته وي په یو کور کې ماشومان هم زیات وي زنانه هم زیاته وي نو دې پر هم موږ او دې کال د موږ ډېر خلک چې کوم اورګزای ایجنسی ته کورم ته خیبر ته ډېر یخو علاقو ته د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان چې کوم تلي خلک دي نو موږ کوشش کوو چې دوی د پر موږ د موسم د مقابلې لپاره دوی سره پورا پورا مرسته او تعاون وکړو هغه کوم د خپل بجټ نه وي او کده خیراتی ادارو په مرسته او په تعاون سره وي
څومره دغه خلک دي نو آیا دوی لپاره رجستریشن پکار دی کنه تاسو سره دوی فهرستونه شته کده چا په فهرست کې نوم نه وي نو هغه کس لا هغه کورنۍ له څه پکار دي
نه موږ خو د هر یو کس د هر یو خاندان موږ سره مکمل ډیټا موجود ده مکمل ریکارډ غیر سره موجود ده دا هم سره موجود ده چې په دې وخت کې دا چرته اوسېږي مونگ دا سے مطلب سسٹم دے چے کمپیوٹرائز سسٹم دے دے ایف ڈی ایم اے ورسرا دا خبر چے رجسٹریشن چے دے دا مونگ صرف دے نقد و پیسو دے پارا چے کم دے ایغے دے پارا کہو چے کم دکہ دے شمالی وزیرستان خلق و رجسٹریشن دے دے پارا کہو چے ایغے تا مونگ دولا زرا دے میاست و نقد وار کہو او دا نور چے کم دا مونگ کبائلی ورونہ دی آچے کلا زینو پو اپسے کے تاسو ته به هم معلومه وي چې موږ 10,000 روپۍ د کرایې لپاره او 25,000 روپۍ د دوی د ژوند د شروع کولو لپاره کیش ګرانټ موږ ورته وایو دا ورکاو 15,000 روپۍ دا په کارډ باندې په ایس ایم ایس په ذریعہ باندې موږ هر کډوال ته هر فیملی ته چې رجسٹرډ وي اته موږ ورکړه
رجسٹرډ نه وي نو
دی اته موږ صرف پیسې نه ورکاو او نور چې کوم ضرورت زندگی دي لکه ان ایف آی موږ چې وسته وایو اغه د موسم نه د بچ کولو ګرم کپڑے په اوړي کې یخنۍ یخ کپڑے او یخ ټنټونه د اوبو تنظیمات دا سې زونه چې دي دا مونږ بغیر د امتیاز نه کا رجسٹرډ وی کنه وی رجسٹرډ چې څومره هم کډوال وی ټولو ته مونږ ورکو
د سیمینا چې اطلاعات ملو شي اول ته کې هر څوک هغه زمن وی د موسم نه نو تاسو هغه استاد سو پوینا هغه هر یو کس سره به تاسو د امرستي کوي
بالکل دا دې کې دیم راستو کې سوا د ناردونه یا چې کم د میاشتې خوراکي راشن دی د دینه علاوه دا رجسٹرډ په ځکه ورکو چې هغه خو اخو موږ سره ډېر کم پاتې دي د شمالي وزیرستان څخه 15,000 پورې کورنۍ دي چې 2,000 نه زیات په کیمپ کې دي او د نورې بهر دي دا خو باقاعده رجسٹرډ دي دا د خیبر سره 800-900 کورنۍ اوسه پورې موږ سره پاتې دي نور خو چې دا موږ سره رجسٹرډ چې دی اسو پاتې نه دي نو ځکه چې څومره هم کا سو رجسٹرډ دی کا ډی رجسٹرډ دی چې دوی ته د موسم می یاد قدرتی افات په سلسله کې د کم قسم امداد هم ضرورت وی دته د رجسٹریشن ضرورت نشته موږ بلا امتیاز هر چا دا امداد کوو هغه کوم د خپل بجټ نه کوو کبه موږ د خیراتی ادارو په تاون سره کوو کبه مقامی تنظیمي په تاون سره کوو
ها احسان سی په دغه سیمو کې پرایمری سکولونه د وړو ماشومان سکولونه د جنکو سکولونه هم اوس ستاسو د وینا تر مخه د حکومت د وینا تر مخه فعال شوی دي او دغه سیمو کې سخت یخنیم ده په دغه سکولونو کې ماشومان د پاره کم داسې تنظیمات شته چې د دې موسم د سختای نه بچ او خپل ذکر ته دوام ورکی
بالکل که څنګه چې مونږ د کورنۍ سره کم امداد کوو دا غاسه مونږ د سکولونو هم یو پروګرام لرو چې سروې وکاو چې کوم علاقو ته اوس خلک تللی دي او دا به مونږ ډیره پسندیدګي سره کوو ځکه چې په سکولونو کې چې کم د کم عمر ماشومان وي هغه موسم ته ډیر زیات ونریبل وي او ډیر زیات امکان وي چې په دوی موسم باندې سرات راوالي نو موږ به په ترجیحي بنیادو باندې په پرایورټی بیسس باندې به موږ د سکولونو د ماشومانو د پاره هم د موسم د سختۍ نه د بچ کېدو تنظیمات کوو او مال کا څنګه چې وویل په دې کې به موږ سره مقامی تنظیمیه برابر مرسته کوي او پرابطه کې به ویره سره
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.